سلام و نستړی مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زفرید سیال د شفیق ایر د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د طبي پیښو په وړاندې د طالبانو وزارت وایي د مرغومي اجدي له شلمې په بېلابېلو پیښو کې د مړو شوو کسانو شمېر 1600 ته ورسېدو. د دغې وزارت مالي او اداري رئیس مولوي عبدالرحمن زاهد په هغه ویډیو کې چې نن رسنیو ته لیږلې ده وایي دغه کسان په سیلابونو لګیدنې او کاسنیونو په پیښو کې مړه شوي دي.
د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په 43 ولایتونو کې 1600 کسان شهیدان، 22 کسان ټپیان شوي، له 100 څخه زیات هستوکنځي په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي او نږدې 80,000 څاروي له منځه تللي.
بلخوا د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو له اټکل سره سمه سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په شمیر مرکزي او جنوبي سیمو کې به واوره وورېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او زلمی بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دیني عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ کړی او پر دوی لګول شوي محدودیتونه یې غیر شرعي بللی دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي د مولوي عبدالحمید د هغې خطبې ستاینه کوي چې پکې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار د ملاتړ غوښتنه شوې ده. دغه راز ښاغلی خلیلزاد په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د هند د هوایی ځواک د دوو جیټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. پر روسیې کې یوې جوړ شوې سوی خوی 13 ډوله جیټ الوتکو او د فرانسې ساخت میراج 2000 جیټ الوتکو ظاهرا د یو نوي ډهلي په جنوب کې سره ټکر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسلوال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزې ته تیار کړي. یو حمله کوونکي نن شنبه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یو فلسطینی سړي د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې و کسان وژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حملې بلل شوې دي. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د اموژنې یا هولوکاست د نړیوالې یاد ورځې پر مهال شوي او دا د فلسطین او اسرائیل په شخړو کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. او د اوکراین بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري په دې هیواد کې د هنګری سفیر د اوکراین په اړه د هنګری د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندولو له وجې چې د نه منلو ول بلل شوې دي اظهار کړی او خپل شکایت ور وسپاري. هنګری پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي دي. د اوکراین بهرنیو چارو وزارت بیان اولیا نیکو لینکو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین ته داسې یو ټاټوبی یاد کړی دی چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکو لینکو ویل چې د هنګری سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شي. هغه زیاته کړې ده چې اوکراین د نورو سوبې اقداماتو حق هم لري. خبرونه مو واورېدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د بشري حقوقو د څار سازمان افغانستان کې د جنگي جرمونو ټولو تورانو ته د سزا او د محکمې غوښتنه کړې ده. خو دا چې اوس مهال به د دغې سزا او همدارنګه د دغه تورنو محکمې ته حاضرول امکان ولري او کنه وړاندې په راپور کې درته وایو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نن په مکتوب کې خصوصي پانتون ته امر کړی دی چې د نجونو نه دی پر راتلونکو کلونو کې د کانکور او پانتونو کې د شمولیت آزموینه نه اخلي. خو د دې پریکړې اغیز بد څه دی؟
ټول اندېښمن دي، خفه دي، ځکه د دوی لوړه سلنه اوناسته شکلې د خصوصي پوهنتونونو خصوصا طب پوهنځي.
وړاندې په مجله کې د هغو استادانو او د پوهنتونونو محصلینو سره هم خبرې کړې دي چې دغه پریکړه به ورباندې څه اغېز لري. د پاکستاني کلدارو ارزښت یو ځل بیا د ډالرو په وړاندې لوېدلی دی. دا چې اوس یو پاکستاني روپۍ په 100 ډالرو باندې تبادله کیږي او همدارنګه د دغې پیسو د ارزښت لوېدل به په خلکو سوداګرو څومره اغېز وکړي وړاندې پرپورو مرکه کې به درته وایو. په فلسطین کې بیا د فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې ده او دواړو خواوو ته تلفات اوښتي. وړاندې په راپور کې به درته د تلفاتو او د نښتې د علت په اړه هم راپور ولرو. نور مسایل هم درته لرو. ملتیا مواړه.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورنو ته د سزا او د محکمې غوښتنه کړې ده. د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 8مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګي برید قربانیانو په یاد خبره کړې د خبره کړې ده. اسمت سروان سره په سټډیو کې مل شوی دی. سروان صاحب، ستړي مشه، تاسو راته که د بشري حقوقو د دقیق غوښتنې په اړه باندې چې نورې څه غوښتې دي جزئیات وایي.
ډېر مننه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي څرنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه څېړنې پیلوي، نو لازمه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو په اړه عدالت په ځای شي. د سازمان په یوه راپور کې چې د 2013 کال د جنوري په 8مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خپور کړی، ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت د رسیدو مخه ونیسي. د 2013 میلادي کال د جنوري په 8مه د کابل په صدارت څلور لاري کې د جمهوریت روغتون مخ ته په یوه امبولانس موټر کې د انتحاري حملې له امله چې مسؤلیت یې طالبانو منلی و، سل تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې راپور کې د هغې نجلۍ یادونه کړې چې له بریده وروسته یې له سترګو وینې روانې وې او کوڅه له جسدونو ډکه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان هم دا ډول په ځینو پیښو کې مخکینی جمهوري دولت، متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمیر لویدیز هیوادونه هم د ملکي تلفاتو په خاطر پړه بللي دي. د سازمان په راپور کې راغلي اپریل میاشت کې پر یوه مدرسه د افغان حکومت د هوایي برید په پایله کې 10 ماشومان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. که څه هم واکمنو چارواکو د دې پیښې په خاطر بښنه وغوښته، خو له چا سره حساب کتاب ونه کړ. دا برید په کندوز ولایت کې وشو چې د افغانستان په شمال کې دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلی دی افغان پولیسو او ځانګړو ځواکونو په همدې حال کې د ماشومانو د جنسي ځورونو په ګډون د خلکو ترین تم کول او شکنجې ته دوام ورکړ. خو حکومت د دغو کړنو د عاملانو په پیژندلو او هغوی ته په سزا ورکولو کې پاتې راغی. د اعلامیې پر اساس په 2013 میلادي کال کې د استرالیایي او ځانګړو امریکایي ځواکونو په لاس د ملکي افغانانو د شکنجې او نورو جرمونو راپورونه هم برسېره شول. د سازمان په راپور کې راغلي لکه چې په 2021 میلادي کال کې طالبان وخت رسیدلی په افغانستان کې په یو لړ مجازات او د خلکو په تری تم کول لاس پوری کړي او د غشنې داسې سیاسي پالیسی غوړه کړي چې لمخې د شوز او جنو حقونه محدود شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې غوښتل شوی چې په افغانستان کې په ټولو جدي سرغړونکو او په جګی جرمونو تورنو عدالت تطبیق شي.
ډېره زیاته مننه کوروادان اسمت سروان و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د حق غوښتنې په اړه چې ویلي په افغانستان کې دی د جنګي جرمونو ټولو تورانو ته سزا ورکول شي او دوی دې محاکمه شي، د هغې جزئیات موږ سره شریک کړه. اوس به د افغانستان یوه بله مسله راواخلو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نن د یو مکتوب له مخې خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی دی چې په راتلونکو کانکور ازموینو کې د نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکوي. د دې خبر جزئیات ور سره همین هیواد چې پاسډیو کې سره مل شوی دی. هیواد صاحب، تاسو راته وایي تاسو د خصوصي پانتونونو د ټولنې او همدارنګه د خصوصي پانتونونو مسؤلین سره خبرې کړي، هغوی درته څه ویلي، د دغه پریکړه اغیز به په پانتونونو څه وي؟
مننه. سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو ته امر کړی چې تر دویم امر پورې د نوي محصلانې نه جذبوي او د دې پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه د لوړو زده کړو وزارت رهبري لخوا شوې او که کوم خصوصي پوهنتون سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا مکتوب یې خصوصي پوهنتونونو ته لیږلی، خو په دې اړه یې نور څه ونه ویل. د خصوصي پوهنتونونو ټولنه بیا په دې پریکړه خواشیني ښیي. د دې ټولنې ویان محمد کریم ناصري ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې د خصوصي پوهنتونونو مسؤولان اندېښمن کړي، او په وینا یې که دا حالت دوام وکړي نو کیدای شي ډېر خصوصي پوهنتونونه وتړل شي. ښاغلي ناصري وویل
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه او مسؤولین د مکتوب د خبرېدا سره سم ټول اندېښمن دي، خفه دي، ځکه د دوی لوړه سلنه اوناسته شکل د خصوصي پوهنتونونو خصوصا طب پوهنځي، نو که چېرته په دې شکل روان وي نو متاسفانه په خواشنۍ سره اکثریت پوهنتونونه تړلو خواته ځي او د سقوط خواته ځي.
د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویان زیاتوي که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز همدا ډول دوام وکړي، دا بندیز خپله په کانکور کې د نجونو ګډون پیکه کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې په 16 نیټه پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه، چې دا پریکړه د هیواد دننه او بهر د سختو غبرګونونو سره مخ شوه، او د دې پریکړې په وړاندې په اعتراض کې د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې هم وکړې. خو د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردک چې له همدې امله استعفا کړې او ورپسې تر سلو ډېرو نورو استادانو هم استعفاوې وکړې، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د معترضو استادانو خبرې واوري او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، برعکس هڅه کوي چې د اعتراضونو مخه ونیسي. استاد وردک وایي
دوی د خپلې فیصلې په بیرته اخیستلو باندې کوم فکر نه دی کړی یا کوم بحث نه دی کړی. د دوی ټول فشار په دې باندې دی چې څنګه د اعتراضونو مخه ونیول شي او هغه کسانو چې اعتراض کړی دی هغه څنګه باید وټکول شي.
تیره اونۍ د پوهنتونونو 102 تنه استادانو هم د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت تازه بندیز داسې مهال اعلانېږي چې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیري هم په خپل تازه ټویټ کې په قطر کې د ښځو پرمختګ ته په اشارې سره ویلي چې که طالبان په افغانستان کې په ځپونکو حکمونو دا ځواک له منځه یونسي، استعداد لرونکي افغان نارینه او ښځې هم کولی شي د سولې او آرامۍ لور ته ګامونه واخلي. مننه.
ډېره مننه کور ودان همایون هیواد و چې د طالبانو د هغه نوي بندیز په اړه چې له دې وروسته نجونې نشي کولی په خصوصي پوهنتونونو کې د کانکور ازموینې ورکړي، د دې په اړه جزئیات راکول. بیا به هم افغانستان ته تم شو. د پاکستان د کراچۍ په زندان کې درېیم افغان هم ومړ. د ولی خان په نوم دغه افغان چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و او د قانوني اسنادو نه لرلو له امله له خپلې لور سره په زندان کې و، هلته یې مړ شوی دی. تر اوسه پورې د دې جسد افغانستان ته نه دی راوړل شوی. دا چې د کراچۍ په زندانونو کې نور څومره افغانان بندیان دي، احمد تکل را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. تکل صاحب، تاسو راته وایي چې دغه شخص چې د پاکستان د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی، د دوی کورنۍ او همدارنګه نور جزئیات د دغه زندانونو څخه څه دي؟
او عبدالخلیل رستم ولی خان دریم افغان زندانی دی چې د پاکستان په زندان کې مري. ولی خان درې میاشتې مخکې له خپلې لور سره پاکستان ته د درملنې لپاره تللی و، خو د قانوني اسنادو د نه لرلو په نوم د کراچۍ په لینډي زندان کې بندي شو او هلته یې د سختې ناروغۍ له کبله او د طبي اسانتیاو د نشتوالي له کبله سا ورکړه. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولی خان مړینه تایید کړه. البته ولی خان یوازینی افغان نه دی چې د پاکستان په زندانونو کې مري. د عبدالخلیل په نوم د یو بل افغان کډوال کورنۍ وایي چې د پلار جسد یې د ښخولو لپاره دوی ته سپارل شوی دی او دوی ترلاسه کړی، خو د دوی مور بی بی پریکل چې هغه هم ناروغه ده او د خاوند لمړینې هم نه ده خبره، لا هم په زندان کې ده او د پاکستان په همدغه د کراچۍ په زندان کې بندي ده. د عبدالخلیل زوی فواد زیارمل ازادۍ راډیو ته ویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او د ناروغۍ د علاج لپاره له خپلې مېرمنې خپل اوخي او د اوخي له مېرمنې سره یو ځای پاکستان ته تللي وو او د پاکستان په زندان کې مړ شوی دی. هغه د پاکستان له حکومت او له طالبانو غوښتنه وکړه چې د مور په خوشي کولو کې جدي مرسته وکړي چې ناروغه ده او څلور ځلې هم عملیات شوې ده. په دې اړه مونږه د پاکستان کې د طالبانو د سفارت له چارواکو هم پوښتنه وکړه چې ولې د بندیانو خوشی کول او بیرته ستنېدل دومره ډیر وخت نیسي. په کراچۍ کې د کراچۍ ښار کې وبښئ د طالبانو د حکومت جنرال قونسل سعید عبدالجبار تخاری ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. تخاری د یو نیم سل بندیانو د خوشی کېدو خبره هم وکړه او وی ویل چې خوشی شوي کسان به ډیر ژر بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. د هغه په وینا د کراچۍ په زندان کې یو د پاسه زر افغانان بندیان دي چې په دې ډله کې 138 تنه ښځې، 150 ماشومان او 213 نارینه دي چې له دې ډلې د په وینا 152 کسان خوشی شوي دي. د ښاغلي تخاری په وینا په هغو خلکو کې چې خوشی شوي او هیواد ته د تلو په حال کې دي د عبدالخلیل میرمن بیبی پریګل نشته، هغه لا هم په زندان کې ده. البته له دې مخکې د پاکستان له مرکزي او نورو زندانونو نه شاوخوا 803 تنه افغان بندیان خوشی شوي او بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
ډیر زیاته مننه احمد تکل و چې د کراچۍ په زندانونو کې د هغو افغانانو په اړه چلته بندیان دي موږ ته یې جزئیات راکول.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې به تم شو، خو تر هغې مخکې یوه یادونه کوم چې طالبانو په څه کم یو نیم کال کې نږدې 13,000 تنه په بیلابیلو تورونو بندیان کړي دي. آیا جرمونه زیات شوي دي او که طالبان په وړه خبره هم خلک بندیانوي؟ نن د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کېږي. د خپرونې وخت د افغانستان د ماسخوتن له 8 بجو ده چې قدرمن میلمانه به پکې وي او د دغه موضوع په اړه باندې تاسو کولی شئ چې جزئیات په دې خپرونه کې واورئ. اوس بیرته پاکستان ته ورشو. د پاکستان د خرابو اقتصادي حالاتو له کبله په خیبر پختونخوا کې په ګونه کارخانه تړل شوې دي، ویل کیږي چې لدی کبل هلته پزرګونو کسان هم بیکاره شوې دي. تفصیل به په راپور کې وورو.
د خیبر پختونخوا په نوخار کې د دوایانو د دې کارخانې په 8 سیکشنو کې 15 سیکشنې د پاکستان د خرابو معاشي حالاتو لوجې بند شوې او په سلګونو کارکونکو یې له نوکرو هم وېست دي. دا کارخانه مالک وایي چې ډالر په ګرانه موندل کیږي چې لوجه د دوی درآمدات اغیزمن شوي دي.
ګورنمنت پالیسیز دا سيدي چې بس بنګونو کې ډالر استانه خلکو مالونه راغلي دي، را مټیریالز په پورت باندې خرابي کې لګیا دي، ایکسپایر کې دي کې لګیا دي، نو کلیر بنګونو کې ډالر نشتا. مين دې زنده غدا او ندین راو چې پیکینګ مټیریال تاسو کو داغه مونږه پورت کو دا غتشوا دا یونټ کارټن شو ډبه شو دا ارث په امپورت کې دي.
دا سٹیٹ بینک تر مخه د پاکستان د زر مبادله ذخایر اوس 4.6 ارب ډالر دي. اقتصاد پوهان د ډالرو د ذخایر ډیر کم بولی. د پاکستان جمهوری غورزنګ د خزانه د پخوانی وزیر مفتا اسماعیل په وینا په ملک کې د ډالرو د کمښت وجه د آی ایم ایف په شرایطو په تیرو میاشتو کې عمل نه کول دي. دا کارخانه مالکان وایي که حالات هم دغه ډول پاتې شو نو ګڼ شمیر کارخانه به بند شي.
اوس دا 400-450 چې کوم تاسو تمام مختلف انډسٹری زیات کړ نو دی کې تقریبا اوس 300 انډسٹری شته او تقریبا 100-150 انډسٹری دی کې اوس بند شو. هغه کې دا میډیسن والا مشته هم بند شو، دا ماچس والا دی هم بند شو، دلته ولین انډسٹریز هم بند شو، زمونږ ماربل انډسٹریز هم بند شو، ډیټرجنټ هم بند شو. خو ما تاسو فیوچر کې څو شاین نخ کاری لکه روز تر روزه بس مونږ په بیکوډ روانو خانور باندې مشکل دی.
د پاکستان وزیر اعظم میا شاباز شریف سور وزیر باندې ویلیو چې د آی ایم ایف ټول شرطونه منلو ته تیار دي او حکومت د ډالر د نرخ قابو کولو نه پشاشي وي دي او د بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه ته هم تیار دي. دا کارخانه د مالکان په وینا چې د آی ایم ایف د پروګرام د بحالې دو سره اقتصادي حالات په خلور روان دي شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو.
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د خراب اقتصادي حالات ول کبل په خیبر پختونخوا کې په لسګونه کارخانه تړل شوې. د دې سره په څنګ کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت هم یو وار بیا لوېدلې دی. د دې موضوع د شربل لپاره د اقتصادي چارو کارپو از رخش حافظي سره په استډیو کې ملمد حافظي صاحب ستړي مشي په خیر اغلې کتا سره ته وایي چې د پاکستاني روپۍ د ارزښت لوېدو تاثیر به په افغانۍ وڅوي. حافظ صاحب موږ غلري حافظ صاحب تاسو مایک اف ته کاران کې موږ به تاسو ښه کوو.
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې نږدې دي سره، او کچېرې په افغانستان کې مشکل راشي پاکستان باندې اغیزه کوي، او کچېرې په پاکستان باندې مشکلات راشي اقتصادي یا سیاسي پر افغانستان باندې مستقیما تاثیر کوي. اوس مهال د پاکستان کرنسی ډېر په ورزیدو دی، او ولاتي دا دي چې دوی خپل پښتواني ملي ریزرو استراتیژیک له لاسه ورکړي دي. دوی یو لس اشاره شپږ میلیارد ډالر زیرمې درلودلي، اما په دا تیر کال کې دا درې نیم میلیارد شاوخوا ته راټیټ شوي دي. نو په دې خاطر باندې پاکستان کې کرنسی ډېر لوېدلې دي، او دا په افغان سوداګر باندې ډېر منفی اثر لري، ځکه چې دوی په کلدار شیان رانیولی دي، او دا کلدار چې دوی بیرته ترلاسه کوي او په هارد کرنسی یا په ډالر یا یورو بدلوي تقریبا دیرش سلنه ضرر کوي.
حافظ صاحب تاسو دغه د پورونی ادونه وکړه، نړیوال بانک پاکستان ته د پور ورکولو لپاره ځینې شرایط خېری دغه ډلې یو دای ورته ویل چې تاسو باید سبسډی لري کړی، ویل کیږي چې چرته دغه سبسډی لري شي د سره بداجنا صوبې نور هم لوړی شي. کله چې حالت بداجنا صوبې لوړیږي او تاسو ادونه وکړه چې افغان سوداګر چې په پاکستان کې ټول اجناس په پاکستانی کلدارو باندې اخلي، دلته سره لدی چې حالت پاکستانیانو باندې باجناس قیمته کې افغانستان کې بم د غبیل وړيږي ورسره
هرو مرو دا کېږي. په دې چې اول خو دا د تاجران چې دا شان راولي او خرڅي دا کرنسی چلته غورځيږي. د مثال په توګه کلدار د 320 کلدار زر افغاني، کله چې دی مال خرڅي هغه 300 کیږي، 300 شو 200 اوټوماتیکلی دی zarar کی. نو په دې خاطر باندې دا مستقیم اړیکې منګلرو او اثرات په موږ باندې ډیر زیات دي.
حافظ صاحب درسته پښتنې پتو کې قدم را ته جواب کړی چې دغه پاکستانی روپۍ چې کله لویږي او د دې ارزښت کمیږي سربیره پر دې شالته اوس هر پاکستانی روپۍ چې د ارزښت کم ده د ډالر په وړاندې، خو دلته بیا په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې افغان سوداګر تاوان کوي، اجناس په هم قیمته کې، خو دلته بیا په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت نه دلویدلې. دا بیا څنګه تاسو دغه کوي تحلیلوي؟
نو هغه 9 میلیارډ ډالر زموږ شتمنۍ چې د ریزرو هغه سید اچ کنګل ده، هم شتون لري. په دې خاطر زموږ اعتبار د پیسې په هغه اعتبار باندې دي. کچېری هغه پیسې په نورو مقاصد لکه په پاکستان کې ولګیدل، هغه پیسې هم کم شي، هغه زموږ استراتیژیک زیرمی. نو د افغانستان کرنسی هم لکه چې ما وار ویل دي غورځيږي او آزاد غورځيږي، او لکه د نویم کالونو په سیر یو امریکایی ډالر د 3000 افغانۍ په مقابل کې به بدلیږي، خدای مکرم.
ډیره مننه کور موادان د اقتصادي چارو کارپو از رخش حافظي و چې د پاکستانی کلدارو د ارزښت د لوېدو په اړه او د چې پر افغانۍ به تاثیر څه وي موږ سره خبري وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تأسیس میدیم. سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به وی نړیوالې مسلې ته تم شو. د لویدیز غاړې پر یوې کنیسی ل پرونی برید وروسته اسرائیلي پاوز لویدیز غاړې ته اضافي ځواکونه استولې دي. د اسرائیلو صدر اعظم له خلکو غوښتل دي چې قانون دی په خپل لاسونو کې نه اخلي. په همدې حال کې په دې سیمه کې نن یو ځل بیا د ډزو خبر ورکړل شوی دی. له دې سره جوخت بیا نن دوه کسان په بیت المقدس کې په یوه احتمالي وسلوال برید کې ټپیان شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
لتیر ورځ رئیس بیت المقدس کې دوه بریدونه شوې دي. تیره شپه یوه وسلوال فلسطینی وګړي له یوې کنیسې څخه بهر پر خلکو ډزې وکړې چې پکې وه تنه ووژل شول. پولیس ویلو چې برید کوونکی د تیښتې پر مهال په ډز وژل شوی دی. د اسرائیل د پولیسو یو ویان دین السودونی وایي چې برید کوونکی د بیت المقدس اوسیدونکی و او یو ویشت کاله یې عمر درلود.
تیرو څو کلونو کې دا تر ټولو ناوړه برید و چې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو ښکارندویي کوي.
د اسرائیلو پولیسو ویلي چې دغه برید په تړاو یې دوه څلوېښت تنه نیولې دي. د جمعې د ماښام برید د هولوکاست یا د نازی آلمان په وسیله د یهودیانو د ټول وژنې د یاد نړیوالې ورځې سره هممهاله شوی دی. دغه برید داسې مهال کېږي چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ کړکیچونه زیات شوي دي. وروسته له هغه چې له غزې څو راکیټونه د اسرائیلو په لور وویشتل شول، یوه ورځ وړاندې اسرائیلو په ځوابي برید کې پر غزې ترانګي راکیټي برید وکړ چې پکې نه تنه ووژل شول. نن ورځ هم بیت المقدس کې د یو فلسطینی وسلوال برید کې دوه اسرائیلي وګړي سخت ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پولیسو ویلي چې برید کوونکی د 11 کلن هلک و چې له برید وروسته نیول شوی، هغه هم د بیت المقدس د ختیځ برخې اوسیدونکی دی، هغه سیمه چې د 1948 کال له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اسرائیلو اشغال کړه.
دا ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي رادیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلوله او ډاکټران بیرا غوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
په افغانستان کې په دوه وروستیونو کې د هوا د یخې څپې له کبله 168 کسان وژل شوي دي. بلخوا بیا د پاکستان په بلوچستان کې هم یخنۍ خلک ځپلې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د بلوچستان خانوزې سیمه ده چې له نورو وختونو پرتله سږ کال زیاته واوره شوې ده. په سیمه کې د حرارت درجه منفی 18 ته راښکته شوی. د خټو ساده کورونه د یخنۍ د توتخي سره د مقابلې لپاره نه دي جوړ شوی او ډېرې کورونه د ګیس سہولت هم نه لري. د سیمې خلک د کورونو ګرمول لپاره لرګي کاروي، خو زیاتره خلک په تیلو تکیه کوي، خو د هغې په ترلاسه کولو کې هم ستونزې لري.
د یخ د یو گزاره نه کیږي وروره. من د لرګویا په تو اخلو په زر روپۍ د خاورو ډک، بیا یې وروره په خاورو دینه توی و، بیا یې مته و، بیا گزاره پې کوو.
د پولیسان خانوزۍ زیارت او قلات په غریزو سیمو کې د توتخي د ټیټي درجه راپورونه ورکړل شوی دي. د چاپیریال پوهانو په وینا د موسمي بدلون له وجې په پولیسان کې ژمی ورستر بلی سختيږي.
اتنی هیٹ انکریز ہوگی ہمارے ویدر سسٹم میں، اس کی ہوا نظام او موسمونو کې شدت او رستر بل زیاتیږي. د سره د موسمونو په سیزن هم ډیر اغیز راغلی. موږ با پراتون کې 15 کلونو کې لسلابونو وچکالی سره مخامخ شو. د بلوچستان په جنوب کې بعد د تودوخه څپې زیاتې شي، په ورته وخت کې با ساړه نور هم زیات شي.
بلوچستان صوبا د موسم ناڅاپي بدلونونو او په تیرو 14 کلونو کې د توتخي تر ټولو ټیټي درجه سره مخامخ ده.
د خبری مجلې پای سره ورسېدو. اوس به هم ورشو ساسي پیغامونه به واورو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته اسحاق انتظار یم. د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې دلته موږ د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ کې نفوس مې هم ډیر ده، خلک مې هم زخته ډیر دی، رش کشم ډیر ده الحمدلله. خو مګر مخابراتي شبکو کمزوري د انټرنیټي خدمتونو کې مختلف اسانه کړو او راته جوړې کو. نو استاذ به ډیره مهرباني وي اتکه روشن ریبا اتصالات یا کوم نور شبکې سویسې هر کوم وي مختی انټرنیټي اسانتیا راوسل او دلته د انټرنیټ شبکې راوړلې. هم ټلیفونو شبکو کم بوت او هم د انټرنیټي. نو دا به تاسو ډیره مهرباني وي، الله مې خوشاله او ژوندلر.
دا مرستې یو څه راډېر کړي خو لا دلته دا مسلمانانو باید نه رسي جنګونه باندې کېږي وایي ما ته راکړي بل وایي ما ته راکړي دا مرستې د نړیوالو باندې غږ وکړي ورته دا مرستې افغانستان ته ډېر راواړوي افغانستان خلک یو څه سره ستړي دي شر